آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
السلام علیکم. په پاکستان کې به اسناد افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت موده پای ته رسیدلې او له هغه هیواده د کډوالو راستنول عملا پیل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلی چې دا مهال د پاکستان پولیس به اسناد کډوال نیسی او اخراجوي. د مرستې رسونې درې لویو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې، د پنځمې په ورځ په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي هغه کسان چې پاکستان کې له توقیف وروسته افغانستان ته رسیدلي ناوړه وضعیت لري. فرانس پریس اجانس ویلي لکه چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی، تر اوسه شاوخوا 1,15,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زور استنول یو ناورین بللی دی. پښتني دادی چې د مهلت له پای ته رسیدو وروسته پاکستان کې افغان کډوال څه ډول وضعیت لري او څه ورځې ګالي، د هغو کسانو وضعیت او ژوند څه ډول دی چې افغانستان ته راستانه شوي، د طالبانو حکومت د دغو راستنول کېدونکو کډوالو لپاره څومره امکانات لري، دا او نورې پښتني د ازادۍ په څپو کې د خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانی دی ژورنالیست او د چارو شنونکی شفیق همدرد، د ولسی جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیانی، د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات، او په خیبر پختونخوا تورخم سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری. میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې اوریدونکو تاسو هم د خبرونه را سره واورئ، او که غواړئ چې د خبرونه په اړه باندې نظر ورکړئ زموږ شمیرو ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره درته اعلانوم: 00420112601. بل شمیره ده 00420112501. په دې لچې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او که کومه پوښتنه هم لرئ زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ځوابوي. په سر کې ورزو، د تورخم نه لګور اخوا د لنډی کوتل سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری ته. شینواری صاحب، تاسو د ساتنې هغه مرکز کې چیرته چې د پاکستان پولیس افغان کډوال نیسي د لنډ وخت لپاره ساتي او بیا یې تورخم ته رالیږي، په سر کې تاسو راته دغه سیمه انځور کړئ. دا څه رقم ځای دی چې جوړ شوی دی؟ کمپ ده؟ کومه پخوانۍ ودانۍ ده؟ د څومره کسانو د اوسېدو وړتیا لري؟ او تاسو هلته نن په سترګو څه لیدلي؟
مننه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کله نم چې پاکستان دولت اعلان وکړ چې هغه غیر قانونه افغانان به پاکستان څخه وباسو کوم چې اسناد نه لري، بیا دوی دلته د تورخم سره نږدې لنډی کوتل کې یو موقتی کیمپ ورته جوړ کړ. موقتی کیمپ دوی وی چیرې دا افغانان برازي، او دلته مثال کې یو شپه راته یا باد باران کېده نو دوی به په دې کیمپ کې ساره کې دلته ورته چترې ولګولې. خو چونکه خبره بیا هغه الټه شوه، هغه خیمو کې چې کوم دوی دولتي مامورین دي هغه په کې پراتو الټه، افغانان ته یو داسې مشکل ورته پیښ کړ، ځکه چې کډی به راتلی او ډایرکټ بهلی تورخان له خو دوی د یونیسیار سره خبره وکړه چې مونږ غواړو چې باید افغانان په سهولت سره ولګو، او یونیسیار ورته یو څه پیسې ومنلې چې سمه ده. نو دوی الټه د سهولت ورکولو غور سره وکړه، خو الټه افغانانو ته یو مشکل جوړ کړ. افغانان ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. مونږ دلته ګورو کنه بیگا ماخام یو قسم باران راغی، افغانان همداسې کلاو اسمان باندې پاتو او ډېر زیات بې عزته کوي. ډېر زیات دلته که وګورو مونږه یو څه خو مونږ انځور کولای نه شو، ځکه چې ډېر سخت وو، د درد نه ډک وو، هغې کې ماشومان وو، هغې کې زنانه وې، هغې کې سپینګیري وو. او تېره شپه یوه زنانه وه، ماشوم یې پیدا شو په همدې کیمپ کې، خو هېڅ سهولت نه و، هغه ماشوم بیا مړ شو. نو افغانانو سره ډېر زیات ظلم روان دی دلته. دوی خو دعوی کوي چې کنې مونږ دوی ته سهولتونه ورکو نورې دا. بیا پرون دوی په مونږ باندې پابندي ولګولې چې رسنۍ والا نشي کولای چې د کیمپ انګورګری او یا ویډیو کلیپونه واخلای باندې خاطر چې دی داوی ته چې موږ سہولتونه او برابر کړی خو الان کې هیڅ نشته وانه نو ته ډیر زیات مشکل دی دومره
بله امینوال شنوار صاحب اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو دغه کمپ ته نن تللی وای دلته څومره کډوال تللی داسې شمیر ویلې سي لزګونه سلګونه یعنی دغه کمپ کې دیننه کسان ووسی او کنه خلک مستقیم خپل کاري تورخم ترسي
چې کله نم اعلان دوی کړو نو بیا ډېر کډې به راتلی درې شپې به دوی پکړي په زرګونه غبرات افغانان به راتله کډوال په خپله خوښه باندې چې کوم هغو افغانان چې وایي چې موږ په خپله خوښه باندې وځو نو دوه درې شپې به پکړي بیا په رسنیو باندې موږ هغه اواز اوچت کړه اوچت کړه غږ م اوچت کړه افغانانو هغه نو بیا دوی داسې وکړل چې سهار به چې راغله نو تر ماښامه پورې به یا ولا یا اشاره ولا ما خام دی بیا دی که خود دلته نور ته تشما بنشتا نور ته سپاو بشتا دور نن ما خام پورې تقریبا 15000 کورنۍ په تور خام ټوله باندې کې وتی د دولتي سرچینو په وینا تر مخه باندې تر لکو زیات افغانان کې وتی او تر
او تاسو نه شنواره سبروسته پښتنه کومه بیا به ملمنو سره دا موضوع وڅېړو هلته په پېښور کې شاو خواسمو کې په خبر پښتونخوا کې تاسو معلومات څه دي نن ویل کېږي چې عملاً د افغانانو د نیولو عملیات هم پیل شوي دي د دغه عملیاتو د نیولو په اړه باندې څه معلومات لري چې له اوریدونکو سره شریک کړئ
هو عملیات خو دې حکومت نه تا ور کړو دا حکومت نه تا ختم شو نه دي دلته په پیښور خو په پنجاب کې عملیات شروع او په خور کې دلته زمونږ په لاندې کوتل کې دوی اعلانونه وکړه خلک پولیس قدر دې د کورو باندې ورته ویش بس ځان تیاروي موږ به ډېر زر تاسو په خلاف باندې عملیات شروع کوو او عملیات شروع کړي نن چې څه کډوال له پیښور نه یقین کړی یو واده په جو هغه کې یو جامو کې واده جوړ یا په اګوستي و وی چې دمر کې نه خو د پولیسو د استخانونو می چې خوري کړو نو منو لم روټه کړو نو وی چې دمر واري هم ته نه کې څنګه مېرمنو روټه خوړلې وای او هر څه را باندې ګډ واټه او په زور باندې راويستو
ډیره مننه مینوال شینوار صاحب سلامات اوسئ کور مو ودان چې موږ ته مو د تورخم او د لنډی کوتل د سیمې او د غراز د پیښور او نورو خارونو د ورستۍ او جزئیات په اړه معلومات راکړه کور ودان سلامات اوسئ راځو بحث لخپل ملمنو سره مخ ته وړو ښاغلی همدرد تاسو دغه د شینوار صاحب خبرې واورید خبرې له درد ډکه وی او د حکومت پیښې چې یاد کړی وای بیګا دی میرمن ماشوم مسو دغه د ساتنې په ځای کې ماشوم هم له لاس ولاړ لمنځ ولاړ د غراز د کسانو لیدل چې ناوې د واده په کال یو کې مثلا راشړل کیږي خپل وطن ته راستنول کیږي څه فکر کوي پاکستان ولې دا ځل دغه ډول اقدام وکړ سره لدی چې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی ژمی را روان دی دغه کډوال ځان سره د سرپناه امکانات هم نه لري
لورین صاحب تاسو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه د پاکستان په دې اقدام باندې ټول تعجب شوي دي حیران شوي دي داسې یو عمل چې بے ساره دی د یو مسلمان د یو گاونډي او چې داسې هیواد نه چې تل د دغه سیمې د افغانستان د د حکومتونو په چپ کولو دیغه په استعمال د نړیوالو پروژو په تطبیق کې وند درلودله او دغه مهاجرین چې اوس ورغلي دي دا دوی ورته وخت کې هغه د صحابه کرامو د وخت لقب ورکاوه چې موږ انصار تاسو مهاجر راغلي په خپل کورونو کې ځای درته درکو او د افغانستان جنگ چې دی هغه د پاکستان دفاع ده د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده ونن په دغه حالت دی نیول کیږي لکه څنګه چې تاسو یادونه ورته وکړل په دې ټولنیزو رسنیو کې نوري داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د ډیر ظلم مزیاتینه چې د پاکستان پولیسو او د پاکستان دغه ادارو د دې په وړاندې باندې کړی دي دغه نه خبرې کوي زندانونو ته خځې وړل شوې دي چې حالت په زندانونو کې دی چې د ولادت کړی دی او همدارنګه ماشومان سپینګيري او حتی هغه خلک چې مایوب دي غوږی وړي دي په ډېر حالات کې د کورونا د دوی پیسې وړي دي. یعنی دا ځې حالت تاسو نن وګورئ کوم نړیوال چې وای په غزه کې کوم حالت روان دی د اسرایلو د خوانه، یعنی دا ځې حالت بالکل د افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت او د دې ادارو د خوانه روان دی. نو دا په ټولو قوانینو کې، حتی د پاکستان په قوانینو کې، په نړیوالو قوانینو کې، د مهاجرو د کډوالو په قوانینو کې دا دغه عمل نشته دی، دغه یو کار نشته دی. که چیرته مهاجر دی و هیواد نه وستل کیږي، دغه د پاره یو پروسه ټاکل کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ کمیسیون جوړیږي، په ټاکلي وخت باندې زمینه و کډوالو ته مساعدیږي، دغه سره نقدي مرسته کیږي، دغه د پزای پزای کولو د پاره الته کورونه جوړیږي، کمپونه جوړیږي، ترغه ورسته د پخپل رضا باندې، یعنی پرته له اجبار، پرته له زور، پرته له وحشت او دهشت نه دوی چې دی خپل هیوادونو ته او خپل سیمو ته بیرته ستنیږي. نو د پاکستان دغه یو طرفه اقدام، دغه د ظلم ډک اقدام، دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان یو هغه پخوانی دښمن دی، او په هر وخت کې افغانستان د افغانستان خلک د خو غوت نه نیولې دي. نو د افغانستان او د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، په ځانګړي توګه د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، زه فکر کوم د پاکستان د دغه یو عمل چې اوس دی وکړ او د خلک یې وزور ور، زه فکر کوم چې دا یعنی د انتظار نه لري خبر نه و. دوی تر پخوا هم په مختلفو بڼو باندې د پردې تر شا باندې افغانانو همداسې کړولې وو، همداسې په دې باندې پروژې تدبیر کړې وې، نړیوال د نړیوال کوم ملاتړ باندې، د نړیوال کوم غوبل چې وو، هغه نړیوال جنګونه چې وو هغه افغانستان ته راوړي وو. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې پاکستان هغه اصلي څېره چې د اوس و عامو خلکو ته ورڅرګنده کړله، او موږ مخکې تقریبا د شل کاله دغه نارې په میډیا کې وهلې چې پاکستان زموږ ازلي دښمن دی، لیکن نن پاکستان د دغه کرونو په تر سره کولو سره فرد فرد دا وښودل چې وو پاکستان د افغانستان ازلي دښمن دی.
کور ودان همدرد صاحب راځي د نورو میلمنو د سر خبرې به هم واورو. میرمن خوګیانی ته به راشو. سایما خوګیانی چې پولیسي جرګه کې د ننګرهار پخوانی استاد پات شوی دا، او ننګرهار هغه ولایت دی چې همدغه کډوال ورته اول قدم راګدي، خو سنغه کډوال چې له تورخم نه راوړي. تاسو څه فکر کوئ میرمن خوګیانی؟ پاکستان په خو هم ورته خبرداري ورکړي دي، کډوالو ته خو عملی کولی نه، په بیلابیلو لارو به بیرته دغه اقدامات اخیستل کېدل، یا به مثلا ملګرو ملتونو ورسره مرسته وکړه، یا به مثلا نورې ژمنې ترلاسه کړي، یا به هم د افغانستان د وخت حکومتونو ورسره خبرې وکړي، بیرته به دا پریکړې اخیستلې. اما دا ځلې دغه پریکړه بلاخره عملی کړه، هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، او تاسو ګورئ چې د ژمي شپې ورځې هم را روانې دي، بېل کمپلو بېل کوره گزاره هم ګرانه ده په خیمو کې. څه فکر کوئ د پاکستان موقت حکومت چې څو میاشتې نورې د واک پاتې دي، ولې فکر کوئ دا ډول یو اقدام وکړ په دې شرایطو کې؟
لکه څنګه چې موږ ګورو په ډېر زیات جبر باندې د افغان مهاجرین پاکستان ته راشل کیږي او په زور راشل کیږي. د دې تر څنګ زه باید یو شو یم، دا مهاجرتونه چې کله د افغانستان، پاکستان او ایران ته شروع شوي دي، تقریبا زما د عمر سره سم دي. نو چې کله افغاني اتحاد شوروي په افغانستان یرغل وکړ، دا مهاجرتونه شروع شو. افغانستان کې یو نظام دی، قانوني نظام راغلی دی. پاکستان کوشش کړی دی چې د خپل مخالف طبقې کې ونیسي، وچاغې کې وبته راشي، بیا د وطن په وران کې حجهت مسله وخت کله چې بیا مثلا داخلي جنګونه شروع شو، بیا افغانان در پدر شو، بیا مجبور شو چې مثلا لاړ شي پاکستان ته هجرت وکړي. خو هغې وخت کې نه پاسپورت او نه ویزا وه، او خلک تله. اول خو زه د همدغه کلمې بالکل مخالفه یم چې ویي چې مثلا پاکستان کوي چې د پنجاب نه مثلا افغان راوباسي، مګر دې نور هم شوی چې هغه زما خپل وطن دی. د همدغه کلمې نه یعنې چې لار وطن راشلي و بیرته در وطن ته، دا عجیبه غریبه خبره ده. ما د پاره ډېره جالبه ده، ځکه نه پاسپورت او خلک بیا په تذکرې تلل، یا بدون تذکرې نه تلل خو مشکل د خلکو حال و په رقم. نو وروسته په دغه شلو کلونو کې که چا هجرت کړی وي او لاړو وي، خو هغه هم چې کله ناټو راغله او امریکایان راغله، څو د سیاستونو خلاف وو، لکه طالبانو غوندې لاړو مثلا ناټو اوسېدل، یا دغه اوس دا دوو کلونو کې چې خلک ځي تاسو خپلې پرېږدي، څوک مثلا طالبان سره مخالفت لري. اکثرا دغه اوس مثلا مهاجرتونه په دې خاطر وو چې جنګي مکتبونه بند شو، د دوی په مخ باندې بېکاري او بېروزګاري وه، خلک مجبور شو چې هلته لاړو. مګر چې کله پاکستان ته تګ دومره سخت وو چې پروسه کال یو کال مخکې د پاکستان یو ویزا په $200 په کابل کې نه پیدا کېدله په جلال آباد کې، او د برازیل ویزا 500 روپۍ وه. فکر کوم افغانان لپاره څومره مشکلات وو، دوی ویزې اخیستې، بیا به هلته تلل، هلته به چې لاړه 5 ورځې به ویزې مثلا په واوښتې، بیا نیول کېدل. حتی داسې خلک شته چې ویزا به یې لرله، پاسپورټ به یې لرلو، او دوی به یې وړل مثلا زندان ته به یې وړل. د عمران خان کیسه کې پاکستان کې نو تاسو فکر کوئ چې دومره افغانان بندیان شو؟ معامله خو یې دوه خپله ما لپاره عمران خان او شریف یو شي، ځکه دوه سیاستونه د افغانستان په وړاندې یو رقم دي. خو چې دوی په خپلو منځ کې معامله راغله، بیا به افغانان نیول، جیلونه به یې ډکول، لکه څنګه چې زموږ ورور ویلي. نو چې ډېر شوه شته چې ډېرې ښځې په زندانو ته مثلا ولادتو کې. فکر وکړه چې دومره ظلم د فلسطین سره.
مېرمن خوګیانی، زما پوښتنه دا وه چې اوس دغه د پاکستان موقت حکومت ولې دغه ډول یوه پرېکړه وکړله د افغانانو سره ستاسو په ټکو د دښمنۍ لمخې، او که غواړي چې په طالبانو حکومت باندې فشار راوړي او ډول ورته وایي چې دغه د کومګ دا کډوال درو باسو تاسو باندې فشار راځي، ځکه د طالبانو او د پاکستان د حکومت جنجال دی د ټي ټي پی په سر باندې؟
صحیح ده چې پاکستان او د حکومت او د طالبان ترمنځ جنجال دی، دا خبر ده. حال د لارې حالي اول فوز فتنه کوي ټي ټي پی په پاکستان کې اوسي، او یا مثلا افغانستان حکومت طالبان ز فکر نکوم کوم دوم پای فلم مثلا دون سپورټ لکه دوی چې په هر نظام کې د افغانستان خبري شواهد نشته چې د جی ڈی پی شته او نشته. په دغه مسائل ډیپلوماټیک خبر لار حل کیږي، او کله یو ورځ مثلا دا په طالبان باندې فشار وړي، خو طالبان مخکې کله د مسئولیت مثلا منلای دی، یا اخلي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې او مثلا ټولنیزې ستونزې دوی په نظر کې ونیسي چې اوس دوی دا مسئولیت واخلي، یا هغو کله دونه تخنیکي او مالي مثلا امکانات لري دا ستونزې حل کړي، کله دوی باندې فشار وړي. خو دا خپل یو بشري ناورین دی ټول دنیا لپاره.
کور ودان مېرمن خوګیانی، سلامت اوسې. راځي چې د بحث بل ګډونوال ته ورسو، د سیاسي چارو شنون کې سید ذاکر شاه سادات هم بحث ملګری شوی. سادات صاحب ستړي مشي، د چې د بشري حقوقو کارپوهان په افغانستان کې وضعیت ته اندېښمن دي. مخکې ما په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې درې نړیوالو مرستکونکو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا، او د ژغورنې نړیوال کمیټې همدانن په یو غړي اعلامیه کې غږ کړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی، بشري وضعیت نازک دی، د پاکستان حکومت باید دا اقدام ونه کړي، یا که اوس کړی دا اوس هم سره وخت دی دا اقدام دی وزندوي او نور کډوال د افغانستان ته نستنوي. څه فکر کوئ دغه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ آیا په افغانستان کې دننه دومره وړتیا شته چې دغه ولس لکه کسانو ته په دې ژمي کې د سرپناه غم وخوړل شي، د اوبو، ډوډۍ او نورو روغتیایي خدمتونو غم وخوړل شي، داسې امکانات تاسو ګورئ افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، او په ځانګړې توګه د نړۍ په ګوټ کې د دې افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم. او د ترڅنګ دا د ویم چې موږ خپل په ځان تکړی دا وی نه درسته نه درمان، موږ خپل وختونه ډیر سخت د لاس ورکړي، ډیر وختونه موږ د لاس ورکړي چې افغانستان به اوس په سیمه کې د سیمې هیوادونو د کچې نه به اوچته وای، ټیټه به نه وای. خو له بده مرغه تیر شل کلن دور کې هم هغه ناوړې شوي دي چې قلم را واخلو، تاریخ را واخلو، زه فکر نه کوم چې د کردي صاحب نشرو تر لاندې پورې چې څوک په دې نظامونو کې وو، دا یو هم د ولس د محاکمې نه شي خلاصېدلی. دې ولس سره دومره جفا شوې ده، دومره جفا شوې ده چې د پردیو نه څه ګیله وکړه. پردي خو پردیو چې خپل مې را سره کړی دي، خپل مې دا ناروا را سره په وختونه وختونه د وایي د کودتا د وفادوسم کار نه شروع تر اوسه پورې نه عزت راته پاتې شو، نه اعتماد راته پاتې شو په دنیا کې، او نه نور د افغان په نوم باندې څوک په اصطلاح هغه فخر کولی شي. تر دې حده پورې هر څه مو چې کړي دي په دې کې ام اړخې ام کیڼ اړخې ټول په کې ملامت راغلي. خو اوس لازم ستاسو د سوال ځواب ته اصلا دا لنډه مقدمه مې ذکر ویلي چې دا هر حالت چې اوس وینم موږ په خپله فضانو نه کړي، هر یو د دغې تیرو نظامونو غړي او حاکمانې د ولس مجرمین دي، او دا ولس چې دغه حالت تر سواله دی خلک تر سواله بل چانه تر سواله په افغانستان کې له بده مرغه تر د مخه حالات ډیر خراب نږدې د نړیوال سازمان د احصایو له مخې تر 3 میلیونه پورې افغانان خوده چې د فقر سطح لاندې ژوند کوي او دا یو واقعیت چې فقر یعنی بیخي بیداد کوله مګر مختلفو لارو نه کوښښونه کولی چې دا مختلف ټولنې په دې هوه ته وو شخصي یا د نړیوال سازمان په چوکاټ کې یا د انجوګانو په چوکاټ کې چې حتی اقل دغه پیسې انتقال شي په تیره دغه آخري زلزله چې اوس د هرات څو ځله اوسه د یو وختې په جریان کې تقریبا دا افغانان سره نور هم متحده کړل خو او اغلار چار افغانان لټول چې دغه مرسته څنګه ورسي دنیاوالو او فزانګړي توګه امریکي هغه نادوده د افغانستان پاک له شروع کړی دی چې په هر حالت کې سترګې په پټي او حتی د غمرستو لارې باندې وي چې دا د هرات خلکو لپاره چې کوم پیسې راټول شوي دلته زموږ په جماعتونو کې په ټولنو کې په د بهر میشتو اروپایي ټولنو کې په انګلستان کې د چارانه و چې دا پیسې هلته انتقال شي
یعنی تاسو وای سادات صاحب چې دا محل په افغانستان کې د نن امکانات هم نشته او له بهره د مرستو د لیک بهیر هم ټکنای دی د سپاسان مرستي هم نه رسیږي کنه نړیوالې موسسې غوړي چې دغه راستنیدونکو یا راستنول کیدونکو کسانو لاسنیوي وکي په اسانه به امکان ونه لري ځکه چې بانکي روابط هم فکر کوم تر اوسه سم نارمل حالت نه دی راغلی
ناقص نارمل تر غلی دی او موږ هم دا فاست نړیوال سازمان ته هم کړی دی او اوس مور پسې او بیا هم ستاسو د لارې نه هم پیګه کو چې نه د دې په خاطر چې حاکم نظام څوک دی د دې په خاطر چې هلته حداقل 18 میلیونه انسانان ژوند ګواښ سره مخ دي او په ځانګړي توګه دغه بدبختان چې اوس بیرته هیواد ته راستنیږي تر ټولو دی هم بې عزته شول هم ذلیل شول هم د غیظ نه په بې عزتۍ را وېسل شول تر دغه حده چې اوس مې د شینواري تر څنګ خبر نه واورېدله ځکه مې سرک
په هغه وضعیت د ټولو د دارک ور د ټولو احساسات د دارک ور د زکاغه کومې کیسې چې موږ اورو تاسو اورې د انسان ضرورت د زغم او حوصله نه د زکه کیسې ډېر دردون کې دي انزورونه ویډیوګان ډېر دردون کې دي په هر حال سادات سپ ډېر مننه له تبصره سلامت او سیکور ودان برته به بحث ادامه ورکو رازو همدرد صاحب ته همدرد صاحب یواني وکدا کیږي چې همیشه چې له پاکستان د افغان کډوالو درایستلو موضوع کیږي د وخت حکومتونو دا موضوعات حل کړی دي یا مثلا ل خپل ډیپلوماټیکو چینلونو نه او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو لاري اما اوس چې موږ له یونیسیار سره خبرې وکړې پرونه همدازه په اسلام آباد کې د یونیسیار له ویان سره وغږیدم هغوی وایي هغه کډوال چې راجستر نه دی او ثبت نه دی یا هیڅ ډول اسناد نه لري د سره چې راستنیږي یونیسیار هم یو روپۍ مرسته نه کوي ځکه وایي موږ سره راجستر نه دی د پاکستان حکومت هم حتی وای هغلارایو کې چې کډی را باري د هغولارایو کرایه هم په دې کډوالو باندې چارجي دی خو ته د نن په افغانستان کې هم وضعیت داسې دی چې موږ تاسو شاهدان یو څه فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دریز څه ډول دی آیا فکر نه کوي چې لکه څنګه چې یو حکومت ته لازم و دریز هغه سی پیاوړی نه دی ځکه هم دې طالبانو کولای سوی چې د خبرو لاره نه د پاکستان حکومت له دې پریکړې په شا کې چې مثلا خپل دومره د خبرو قوت یا قدرت نه وي نړیوال ادارې ست د کډوالو په برخه کې نړیوال کنوانسیون نشته د غوی په وسیله د پاکستان د اقدام مخه نیولای شوې
نو دین شاید ته دوه درې مسلې دي مخې له دې نه چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایم د دې اوسنی سرپرست حکومت د پاکستان ولې د اقدام وکړ تاسو ګورئ د پاکستان په دې قانون کې سرپرست حکومت یوازې او یوازې د دې لپاره رامنځته کیږي چې هغه راتلونکي انتخابات مدیریت کړي هغه په هیڅ صورت سره د لویو فیصلو د لویو پریکړو صلاحیت نه لري نو په دې اساس باندې دغه د پاکستان په خپل په قانون کې هم یو غیر قانوني فیصله وچو دی کړي و بل مسله دا ده چې دغه انوالا کاکړ او د دې بوکټي غونډې دغه بینام او بینشان خلک به راپورته کړل او دا د استابلیشمنت یو غو پدې کې دغه د پاکستان حتی د دا خو سید چې په پاکستان کې ټول سیاست او دا د پاوچ سره دی، لیکن دا طرحه د شهباز شریف حکومت ته وړاندې شوې وه. شهباز شریف حکومت ځکه په دې خپل حکومت کې ځینې ائتلافي غړي درلودل، ځینې ائتلافي احزاب ورسره وو، لکه محمود خان اڅکزی ګوند، پښتونخوا ملي عوام پارټۍ او عوامي نېشنل پارټۍ او ځینې نور متحدین ورسره وو. نو په دې اساس باندې دوی هغه مسلې ته زړه ښه نه کړ، نو دغه خلک دغه حکومت یې رامنځته کړ او دغه کار یې وکړ. یو خدا یعنی د پاکستان د قانون له مخې هم دا یو غیر قانوني کار دی. بله مسله دا چې ولې اوسنی افغان حاکمان ونه توانېدل چې د ډیپلوماټیکو لارو ودې مسلې ته یو د حل لاره پیدا کړي. زه فکر کوم چې په نړیواله سطح باندې اوسنی کوم رژیم چې دی یا حاکمیت چې دی په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په نړیوال سټیج کې د دوی خبره چې ده نه اورېدل کېږي، په نړیوالو سازمانونو کې، په ملګرو ملتونو کې، په دې همسایګۍ کې یا د منطقې کوم سازمانونه چې دي په هغې کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی نمایندګان نه لري. د فشار وسایل چې دي همدغه نړیوال سټیجونه دي، همدغه منطقوي سازمانونه دي، او همغه ډیپلوماټیکې مرجې دي چې دوی کولای شولی وهغې ته مراجعه کړې وای او دغه مسله لکه د دینه مخکې چې لکه تاسو یادونه ورته وکړله، حکومتونو د همدغه لارې نه د فشار په واردولو سره د پاکستان سره په ډیرو مسایلو کې یا د نورو ګاونډیانو سره په ډیرو مسایلو کې چې دی هغه یوې نتیجې ته رسیدلی. نو اوس خو یو دا مسله ده چې د اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دویمه مسله دا ده چې پاکستان ما لکه څنګه چې مخکې ویلې، هر وخت مرکزی حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی، ولو که هغه مرکزی حکومت دوی ورلېږلی، حتی د صبغت الله مجددي هغه دوه میاشتنی حکومت چې وو هغه هم چې کله جوړ شو د هغې تیاره هم په راکټ په یو توغندي باندې وویشتل شوله. بیا د استاد رباني حکومت چې وو څلور کاله، د هغې په مقابل کې دوی نورو ډلو ته نورې ډلې حمایه کړلې. بیا تر هغې وروسته تاسو ولیدل چې هر څوک چې په کابل کې په حاکمیت کې وي، د دوی ورسره اختلاف پیدا کیږي او دوی خپلې ځینې غوښتنې د دوی نه لري. دا خبره ما بار بار کړې ده، حتی از ما په یاد دي چې لس کاله مخکې هم دا خبره ما په تلویزیون کې کړې وه چې کچیرته دغه طالبان چې اوس د دې حکومت سره جنګیږي، کچیرته د کابل و ارګ ته راشي او د دې ځای نه پاکستان وګوري، نو د دې اړیکې بیا دغه سره خرابې وي او دا چې بیا نه ویل کېدا اوس چې دي هغه دې موږ اوس ولیدل چې وضعیت تر دې حده.
نو همدار صاحب، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت مخالفتونه خو دا راښکاره شول په دې وروستیو څو میاشتو کې د ټي ټي پی په سر باندې دوی تورونه پورې کړل چې ټي ټي پی په افغانستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي، او لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د پاکستان چارواکي دا کوي چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پی د حملو ګراف لوړ شوی دی. که څه هم طالبان هغه خپل افغانیت وک ټي ټي پی او د پاکستان حکومت خبرو ته سره کې نه ول، خو خبرې هم داسې وي چې یو څو میاشتنۍ اوربند شو، بیا غوربند هم مات شو، بیرته وضعیت هماسه پخوانی وضعیت ته ورګرځید. اوس دغه د افغان کډوالو ګناسه ده، ول اسلکه چې باندې ول اسلکه کسان فکر کوم شمیر په خلی باندې اسانه ویل کې، یا ما که د فزیکی سړی فکر وکي دوی تصویر کې شاید د افغانستان د څوخ وړو خارونو د نفوس قدر ته خلک وي. دغه په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې هم شرایط خنه دي، راستنول په یخه هوا کې په جمی کې، فکر نه کوي چې د بشري حقوقو له اصولو نه ښکارا سرغړونه ده؟ که څه هم تاسو وایي چې دغه اقدام هم غیر قانوني ده، خپل اقدام هم تر پوښتنې لاندې ده، او بل داسې یو بشري حقوقو نه سرغړونه د کډوالو، څوک دي چې دغه وضعیت اوس بیرته پاکستان ته ویلی شي؟ ځکه د موقت حکومت هم فکر کوم په څو میاشتو کې پای ته رسیږي، انتخابات کې فکر کوم جنوري کې فبروري میاشته کې، نو څوک دي چې د پاکستان حکومت ته پوښتنه وکړي؟
د پاکستان د حکومت نه د پښتنه وکي په نړیوال سټیج دا مسله چې د مطرح کی، یوازې په شخصي لحاظ باندې خلک او ځینې سازمانونه ګوندونه راجکسي وي د خبره پورته کوي، او نور سوشل میډیا ده او رسنۍ دي. نور داسې څوک د حکومت پرمندګي تاسو وګورئ دومره یو لوی ناورین دی. اوسنۍ سفرست حکومت چې دی هغه نه خپل سفیر راغواړي، او نه دا اوسنۍ کوم سفیر چې د پاکستان په کابل کې ناست دی، حتی دا یې تر اوسه اعزار کړی هم نه دی. د دې اوسنۍ حکومت د بهرنیو چارو وزیر تقریبا 15 ورځې کېږي په ترکیه کې دی، هیڅ حال نه معلومیږي، یو اعلامیه یې په دې اړه باندې نه ده ورکړی. او په عین زمان کې تاسو دغه په پېښور کې افغان کونسل خبرې واورېدلې چې دوی ویل موږ د پاکستان سره مینه لرو، او دغه کوم کار چې دی دا د پاکستان داخلي موضوع ده. نو مسله دا ده چې مساله و ټولو طرفو ته خراب ده، د یو طرف نه نه ده. یو خو موږ وینو چې دغه وسنۍ حکومت چې د یو لاس نه دی، د دې په منځ کې هم ځینې اختلافات شته دي، او ځینې داسې کسان دي. دغه تاسو په ټولنیزو رسنیو کې دا خبر به اورېدلی چې یو پاکستانی کارپوه وایي چې تقریبا په دې تیرو څو ورځو کې د افغانستان د اوسني حکومت درې وزیران چې دي، هغه یعنی د پاکستان تابعیت او پاسپورت لري، او دا تیرې دوه اونیو کې یو وزیر راغلی او خپل پاسپورت یو ځل بیا تمدید کړ. نو مسله دا ده چې علایق هم د نږدې نشته دي، داسې زړور هم نشي پی ورتللی، اعلامیه هم نشي ورکولی، سفیر هم نشي شړلی، او سفیر هم خپل نشي راغوښتلی.
خو که هم همدرد صاحب دوی اعلامیه ورکړله د ارګ له پاڼې نه او د ذبیح الله مجاهد له پاڼې نه، داسې اعلامیه خپرې شوې چې هغوی د طالبانو د پاکستان دغه اقدام وغندې. د دفاع وزیر ښاغلي مجاهد هم په ښکاره وویل چې د پاکستان دغه اقدام چې د غیر عادلانه اقدام دی، او ویلي چې دغه اقدام باید بیرته واخلي. تر دغه حده پورې د طالبانو چارواکو څرګندونې کړي، اما داسې دریځ لکه څنګه چې تاسو وایي قوي او پیاوړی نه و.
بالکل پیاوړی نه دی. ما د خپل څو لاس دی دفاع وزیر او پخپل د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال دې نظر او یو څو تکفوک د ودرې نفر به نور داسې چې پیغې باندې سړی لورای معلومیږي چې وایي یو افغاني احساسات لري او د پاکستان سره تر یو حده پورې اختلافات لري، لیکن نور په مجموع کې تاسو وګورئ
بله
د پاکستان سره تر یو حد پورې خواخوږي موجوده ده، حتی په دغه مسایلو کې، او حتی د مشر چې دی چې په ډېرو وړو مسایلو کې دوی فرمانونه ورکوي ښاغلی هیبت الله، په دې مسله کې نه د ده فرمان راغی، نه د ده کومه وینا راغلله، نه د ده کومه خبره راغلله. نو د ټولو خلکو سترګې د افغانانو سترګې خو هغه طرف ته وي چې یو فرمان ورکړي، یو جدي اعلامیه ورکړي، یو غږیز پیغام ورکړي، او دغه مسایل چې دی وغندي. نو زه فکر کوم د ویان تر کچې پورې د دې مسلې یادول او دومره لوی ناورین، زه فکر کوم چې په خپله مسله په داخل کې هم خراب ده، او په ډېر جدي سترګه له دې طرفه هم دې مسلې ته نه کتل.
بله، کور ودان سلامت اوسې همدرد صاحب. میرمن خوګیاڼۍ سره له دې چې دا یو لوی ناورین بلل شوی دی، د بشري حقوقو د څار سازمان دغه راز نورو سازمانونو په دې کچه باندې د کډوالو راستنول افغانستان ته، هغه هم د ژمي په شپو ورځو کې چې تو یو نیمه میاشت ورته پاتې ده، یو ناورین بللی دی. اما ځینې کسان بیا د دې اقدام ملاتړ کوي، مثلا داسې کمپاینونه هم موږ تاسو وکتل چې د کډوالو غاړې ته ګلان راچي، خلک وایي چې دغه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان یو خوږ ګوته و چې همدغه کډوالو کله ناکله به چې روابط سره خراب شول، پاکستان په همدې کډوالو فشار راوسته. ځینې بیا د دې اقدام هرکلی کوي، وایي چې خده چې دغه کډوال افغانستان ته راشي، ممکن څو میاشتې دوی سختې وګالي، خو همدا یې خپل وطن دی، ځکه پردای کټ تر نیمو شپو دی. دغه ډول څرګندونې په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم که چېرته دغه کډوال راستنیږي، یو څه وخت وروسته به دا د افغانستان یا د افغانستان د حکومت په ګټه تمام شي دا اقدام؟
من هرې ورځې ته یعنی مزه خپله په دې نظر یم چې همیشه چې پاکستان غواړي په افغانستان باندې فشار راوړي، یا ایران همدغه د ښځو ګوت نه نیسي چې مهاجرین دي، ولې په دغه شرایط کې نه دوی ته یقرم باید دوه کاله وخت ورکړی وی چې دوی خپل کاروبار هلته راغوټ کړی وی، دلته په افغانستان کې ورته مناسب ځای ورته پیدا شوی وی، او دا سوسه کې دا اوس چې ژبه پسې راغی، نو فکر وکړه په کابل کې یا د کابل شاوخوا یا په ګردیز دې ځان کې نو مهاجر به سره په مسلم خیمه کې ژوند کې پرېژم کې دوی لپاره ډېره سخته ده، یو لوی ناورین دی. نو دغلته که دوی ته امکانات برابر شوي په مرور د زمان دوی به سمدا وتلي وي، او د هغې سره سم اوس دغه اوس موږ تور هم کوي، دوی کور آباد دي، دوی د سفاق موږ مننه کوو چې دوی ځي مثلا خپل افغانان په دې کې نیسي، ګلان ورته غاړه کوي چې ورته خوشحالي کوي. یعنې دا د هغوی دپاره مو ښه احساس دی، او یا تور ته ډوډۍ راوړي خو یو ورځې په چنده باندې خو دا کار دي، ځکه تر هغې چې دي ته مثلا نړیوال سم اوږه اوسور نه کوي، همدارقم هغه سازمانونه چې مهاجرین دپاره کار کوي دوی ورته اوږه ور نه کوي، او خپل د افغانستان ولس مثلا لاس ور نه کوي. یعنې دوی دپاره په دغه ژبه ډېرې بدې شمې وي، او فکر د ماشومان تلفات خو ته فکر کوم چې به هغه زیات وي، ځکه هوا سړه ده، امکانات نشته. نو په خیمو کې دوی لپاره ژمه ډېره ول، یعنی یو غټ ناورین دی. نو دیو له هغه یعنی کده چې په دوه کالو کې دوی خراشي او په درې کالو کې دوی وخت ورکړي وي نو خو افغانستان د حکومتونو لپاره هم خو ځکه دوی همیشه کډل ټپل جوړي دم دا ماجر نه جوړي کې فشار ور په افغانستان باندې هم دا ماجر نه راوړي نو کله پاکستان کې د ایران نشه راغلو خو ول په دې شرایط پرې شکل نه لکه دا اوس شیدو وسه هم کار شروع کړي دی په دې رحم نه یعنی دوه مدفتن دی وشت پر دوی ته ضرب اجل ټاکل او ته ویل چې مثلا تاسو ولې لاړ شئ افغانستان ته او به په زور باندې هلته بندې کولو پیسې ناخستل کور شپ کول کاری مثلا لټول د خوځګانی اخستل او یعنی خزې په کم ولادت کې خزې په زندان کې ولادت کې ماشومان موږ یو د ماشومان حالت چې تاسو په خم کې وګورئ چې په تر هغه حالت کې باور کې چې تر هغه څو کړو دي خو ته دوه پولیس زنانه کې نه ولدي تر شي کې یعنی چې لا زره کلدارې دي او افغان مېرمن سره وګوري کاغه ته دا وې په رمزي په زور ته نه فشته سره پیسې دي سر کومه ته راک
بل مېرمن خو ګانې تاسو پولیس جرګه کې هم د خلکو استازیتوب کړی دی وسم اتمان د لنګرهار او تور خم یادونه کوي حالت له حالات خبرېږي امکانات څومره دي د طالبانو حکومت وايي چې دوی والی کمیسون جوړ کړی دی بیلابیل کمیټې پکې دی او دغه کمیټې کډوالو ته لنمحالي پندغاړي یا کمپونه جوړي او دغه راز په لیک درالیک کې وایي مرسته کوي په وړیا ډول لیک دی را لیک دی فکر کوي دغه اقدامات بسنه کوي او کنه اړتیا ډیره ده ځکه د کډوالو شمیر ولس لکه تر رسیدي ډیر شمیر
ارڅه ډیر زیات ده ځکه موږ دې پوي ګو چې طالبان دغه مر تخنیکی او مالی امکانات نه لري یعنی دوی یو ناچیز بس مر سره کوي او مګر دوی نشي کولای چې دوی په بشپړه شکل یې د بسیا شي او د دوی په خپل ژوند مختوي سي نو دې لپاره مجبور دي چې نړیوال سازمان او هغه نور سازمان او خپل زمونږ تاجران د خلکو مکو کې شته څو دوی دین نه یو اندازه او بسیا هم څه چې بالکل به مشکل هشي او طالبان یو قرم کوي دوی سره هغه مکه چې غاښ شي وي چې شي او د دې مکه چې دوی څنګه د لپاره مثلا یو نوم رزمه کوم ورته وکی چې دوه زونه ولګي مثلا د نګرای غراو د نګار ته کابل دی ګوز کابل ته د کندوز ولا دی ګوز کندوز ته د ګردي ولا دی ګوز ګردي سمال ته جنتا د وتی زو کړو شي تر څو دوه ځان لپاره یو مناسب یان د سکونت ځای پیدا کی نور څه دغه نه ګورو چې نړیوال مثلا څنګه د مسالې سره بس کومل شي پر بدلابي وشي پر بدلابي وشي چې دوی راشي ان موږ ول د کورن ماجر څه شکل مثلا غوز یا کوزیا شو لا لا دا څه شری د فلسطین قصد د فلسطین او د اسرائیل قصد د جنگروان دي یو د افغانان ماجر نه دي مطلب دا دی چې په افغانستان کې دغه جنگونو تقریبا تلوي ښکال ونی ځکه افغانستان ډیر تر کودره شو خلک ډیر تر کودره دي او لکه څنګه چې زموږ غرور مخکې ویلي څوک نشته چې لا به وکړي لپاره څوک نشته دې غږ دي کې بناړېوال سټیجن باندې نو دا خلک لپاره خلک وکړ دي چې باید کار وکړي او خلک لري قانې کې چې افغانستان په ډېر بد حالت کې دی افغانستان خلک ډېر بد حالت کې دي چې راشي دوه سر کومکو کې او د غلط تخاتمه ورکړي نو بیا مارس کې دې په مور زمونږه کار شوی او مناسب وخت شوی
خکارو وو کور ودان تاسو وای چې دغه وخت مناسب نه او دغه کوم مهلت چې ورکړل سوی دی دا مهلت هم ډیر کم وو دا باید حد اقل 2 کلونه وای کور ودان میرمن خو غړی
ټول نړیوال اسناد چې ماجرا دی پر دې مخالف او مغایرت ټول اسناد سره
د دې سلامات اوسې کور ودان سره دی چې د طالبانو حکومت تک څنګه چې مخکې هم یادونه وشو په نړیوالو سټیجونو کې مثلا چې د ملګرو ملتونو دایمي استاد ولې د دلته د طالبانو د حکومت استاد نه دی منل شوی مثلا په اکثر نور لویدیزو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي استاد نه ست فقط د سیمې په څو هیوادونو کې چې هغه هم ډیر نړیوال سټیجنلري حالت د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان شته ښاغلی سادات تاسو نه د پښتنه کوم چې IMF هم مثلا له پاکستان سره معاملې لري دا غراز د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې د نن فعالیت کوي د ملګرو ملتونو ادارو ته خود افغانانو حال معلوم دی ځکه دوی په کابل کې په ولایتونو کې خپل فعال ماموریتونه لري دا مهال دغه ادارې څه کولای شي مثلا UNHCR یا په مجموع کې ملګرو ملتونو یا IMF ځکه دوی ته د افغانستان بشري وضعیت خو معلوم دی آیا دوی نشي کولای چې په اوس وخت کې د پاکستان حکومت له دغه پریکړو نه په شا کې ځکه IMF فشار هم واردولای شي ځکه همدغه IMF دی چې د پاکستان حکومت سره لدی چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی کله ناکله پیسې ورکوي ژمنه ورکوي او همدې ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره د همدې کډوالو په خاطر ډیره مالی مرستې وکړي او اوس هم دوی کولای شي چې د پاکستان حکومت د ځینو فشارونو لمخې اړ کې چې دغه پریکړه وزندوي حداقل دا هم سر د وخت تر اوسه خبره ډیره مخته نه تللې
اصل کې دا څو اړخ لري دا مسأله، او یو د هغه مسائل نه هم دا ده چې پاکستان د مهاجرو په نامه په اصطلاح د دوی لپاره یو د شودو په غوا بدل شوی و، چې نړیوال یې تل په دې باندې فشار ورکوه او د نړیوال نه په اصطلاح میلیارډونه ډالر واخیستل په دې بابت کې. او په دې آخر وختونو کې چون کې داسې یو حالات راغله چې اوس دوی د خواته ګوري چې دا اوسنی حاکمان کوخخ لري خپل د هویت د تثبیتولو لپاره گاوند کې هم خپل روابط کلک کړي دي، که د ازبکستان سره ده که د چین سره ده، یعنی نه غواړي چې نور پاکستان غونتې هېواد یا پاکستان وشي کولی چې افغانستان داسې خپل د پنځه صوبې په حیث دنیاوالو ته وښیي. نو هغه اوسني حاکمان هم په دې پوه شوي دي، د هغې دپاره د دوی دغه رابطې یعنی مستقیمې شوي دي د چین سره، د ازبکستان سره، په نور گاوند کې، او دغه د قراردادونو شرایطونه تقریبا یو ډول روان دي. دا یو اړخ دی چې پاکستان ته دا ډېر سخت زور ورکړی دی چې څنګه وکړو چې په حساب دوی تابع کړو ځان ته، ځان ته په ګوندو کړو. نو اخوا ته د حاکم نظام هم د دوی ته په اصطلاح تن نه ورکوي، او له بلې خوا نه دوی په دې ویره کې هم دي که چېرته دا شاته دروازې لکه پخوا د جمهوریت په وخت کې چې خلاص شوې، نو داسې دروازې خلاص شوې خو د افغانستان ټول تجارت بیا د یورپ پورې راشي، او موږ باید داسې یو کار وکړو چې دوی باندې دا فشارونه زیات شي. له بل اړخه موږ یو شی باید بیخي په تاریخي لحاظ په خپل ټول افکارو په خپل ټول هغه رګونو باندې باید دا احساس ولرو چې موږ غلطه تمه لرو خپل د تاریخي دښمن نه، تاریخي دښمن سره کشالي لرو ارزي، او د تاریخ لحاظه که اخوه کې اسیران ساتلي دي پښتانه افغانان دي، او که د پاته دي، او که دا دومره کلونه کې دا د افغانستان د ویجاړۍ لامل شوي دي، د دې نه موږ باید ترحم تمه ونه لرو خو خپل تدابیر باید ولرو. زه بیا خپل مخکینی خبرو باندې ټینګار کوم چې زموږ تیر حاکمانو د افغانستان د پاره چې څه باید کړي وای نه دي کړي، موږ مجرمین یو دی ولس، دغه ولس دغه کسان باید راوکاږي، دغه کسان باید محکمه کی. د میلیارډونو ډالر د افغانستان په نامه کټو پورته شو، دا څه شو؟ د چا په جیب کې لاړه؟ د افغانستان که درې واري ویجاړ شوی بیا به نن په دې سیمه کې تر ټولو باید مترقی هیواد وای.
بله سادات صاحب، تاسو د ولس مسؤلیت ته اشاره وکړه، ولس خو په افغانستان کې یو څه اغل لري، غږ نسی اوچتولی په اسانه باندې، که څه هم ممکن دغه سیالاتو کې د طالبانو حکومت هم د دوی د مظاهرې مخه ونیسي خو اغیز به ونه لري. اما په پاکستان کې دننه هم تقریبا څلوېښتو تر پنځه څلوېښت شاوخوا پورې، پنځه څلوېښت میلیونه پورې پښتانه اوسي په همدې سیمو کې، په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې میشت دي. هغه ولسونه څه کولای سي؟ فکر کوم څه مظاهرې هم شوې وي، د چمن او د کراچۍ لاره بنده شوې ده، دغه ولسونه کولای سي چې د پاکستان حکومت له دغه پرېکړې په شا کې، ځکه تعداد زیات دی او د ولس زور خو وایي د خدای زور دی، بیا څوک مخه هم نشي نیولی.
بله شکه چې دا د غیر پاولسونو هم د مسؤلیت جوړیږي، او غوی تر یو حد پورې د جنوبي پښتونخوا وګړو او په ځانګړي توګه د پی ټی ایم تحریک ملګرو په ډېر کلک هوډ باندې راوتلي دي، روډونه بند کړي دي، پولیس یا ته خپل پیغامونه ورکړي چې څوک پاکستاني لباس پولیس کې ولاړ دی، او خپل نورو پولیسو باندې غږ کوي چې دا د بې غیرتۍ کار مه کوئ. دا دې خواته ګوره، افغانان دي، موږ هم افغانان یو، هر هغه څه چې په اصطلاح لازم وي د انسانیت په چوکاټ کې وکړي، لیکن دا رقم ظلم مه کوئ. یعنی په هر صورت کې بیا هم تر یو حده پورې هغه ولس ورته راوتلی دی، خو له بده مرغه چې په پېښور کې په ځانګړې توګه ډېر بده وضعه کېږي د خیبر پښتونخوا کې، چې په دې کې حتی هغه ځینې کسان چې دا بد وضع کوي دا پولیس هم پښتانه دي له بده مرغه، او همدوی په اصطلاح هم ټکول کوي، هم وهل کوي، هم بې عزتي کوي، هم لوټل کوي. دوی لوټلې هم دي، هغه کسان چې را تیر شوي وو وایي موږ په ټول لغه کې موږ سره 50,000 کلدار وي، زموږ د ټول ژوندانه ذخیره دی، یې رانه واخیسته. او دا ځوان هلک په د تورخم کې ژړله، دا بېګا شپه یې دا ویډیو ښودله، او هغه په غېږ کې ونیول، دا فعلي حاکمانو څوک راغلي ورته نه پوهېږم، د ګلانو هغه پیشیندل. او یوازنۍ خبره دا ده چې اوس باید یونیسټیار ټول زیات ونډه واخلي، ځکه دوی موږ ورسره تقریبا اړیکې هم وکړې، خو دوی یو ډول داسې خپل پریورټي تر ډېره حده پورې فلسطین خواته ښودله، چې ګواکې دوی اخواته ډېر بوخت دي. نو پر هغې لحاظ افغانستان ته هم وایي چې یعنی پام مو دی، خو یعنی اولویت دوی ته د فلسطین خلکو لري، چې اوس هغوی پوهېږي په ډېر زیات ټکولو وهلو لاندې دي. نو دلته یو بل حسابونه هم ما ولیدل چې لیگل شي په بعض ځایونو کې مول وستل چې بانکي حسابونه هم د نن هیواد کې د ټول تجارانو لپاره خپاره شوي دي او هم د بهر میشتو افغانانو لپاره چې که هر څه کولای شي په هغه یو حساب کې وکړي چې هغه یو حساب ته دولس کمیټه ورته پین شوي دي او د هغې دولس کمیټو تر نظر لاندې به هم د ایران مهاجرینو ته او هم د پاکستان نه چې څوک بېرته خپل هیواد ته راستنیږي په یو انډول باندې باید دوی ټولو سره مرسته وشي او کوښښ دا کېږي چې په د اوس یخ ژمي کې دوی په ګرمسیرو سیمو کې وساتي د فعلن دپاره
کور ودان. ډېره مننه سادات صاحب. همدغه د حل لارو چارو باندې لږ ذره تمکیږو ځکه د بحث هم د پای شېبې دي. همدرد صاحب، اوس نو د حل لارې چارې څه دي؟ هر درد هر رنځ سړی ته یو درس ورکوي، وای چې لاس مات سی غاړې ته لویږي. اوس همدغه د افغانستان ولس دی کې نن راباسي کې سبا حتما به یو ورځ راباسي ځکه پردای کار تر نیمو شپو دی. د افغانستان د نن هم وضعیت ترنګلی دی، له اقتصادي پلوه له بشري پلوه د طالبانو د حکومت امکانات هم کم دي ځکه هغه مرستې چې له پخواني حکومت سره کېدلې د طالبانو له حکومت سره نه کېږي. طالبان له دغسې پیښې یا له دغسې عمل نه باید څه درس واخلي؟ کومې تګلارې دي چې دوی تر لاس لاندې نیولی شي او له مخې دغه افغان کډوال چې راستنیږي او په همدې شمېر کې چې 10 میلیونه شاوخوا شمېر دی، ممکن په 2 میاشتو کې دوی دغه بهیر بشپړ سي، څه وکړي چې دوی په همدې کمو امکاناتو سره دغه کډوال په داسې ډول ځای پر ځای کې چې دوی حد اقل سرپناه ولري او دغه یخ چې را روان دی دوی ماشومان او ښځې او خپل نارینه یا بوډاګانې دوی زیانمن نه کړي؟
زه فکر کوم دا ډېر یو لوی تاریخي مسؤلیت او تاریخي کار دی چې دوی اوسني حکومت او حاکمانو ته ورپه غاړه دی. پاکستان هر وخت همدغې حالت نه سو استفاده کوله، اوس دغه حالت مخ په ختمېدو دی. پاکستان ته به یا نورو ګاونډیو ته به داسې خاصه بانه نه وي پاتې، که څه هم په تیرو 20 کلونو کې د دې موقع وه چې میلیاردونو ډالر راغلل په دې برخه کې داسې یو لوی پروګرام دې ته جوړ شوی وای. خو په صورت هغه کار ونه شو. اوس د اوسني حاکمانو مسؤلیت دا دی چې لومړی خو دغه خلک چې راستنیږي په ښه توګه باندې د دې ارزیابي او ارزونه وکړي، ځکه په پاکستان باندې تر ډېره حده پورې دغه اعتماد هم ولاکه پکاري. د دې خلکو د ښې خلک چیرنه هم وشي، یعنی زموږ افغانان دي خدای هر وخت راولي، افغانان دي چې هر چیرته دي هغه بالکل خپل وطن دی، که په بل ملک هم پیدا شوی وي اوس خپل د پلار ټاټوبي ته راځي او هغه دي په خپلو ځایونو کې میشت شي. لیکن یو دغه اندېښنه او تشویش هم چې داسې نه وي چې په دې خلکو کې ځینې داسې کسان پاکستان برانن ایستلي چې بیا وروسته د اوسنیو حاکمانو دپاره هم دردسر شي. دې مسئلې ته هم باید متوجه شي. بله مسئله دا ده چې د نړیوالو سره د سیمه ییزو سازمانونو سره اړیکې باید ورغوي، د نړیوالو نه څه د مرستې غوښتنه وکړي. یوازې اوسنی حاکمیت نشي کولای چې په خپلو دې محدودو امکاناتو باندې هغه دغه لوی ناورین ته او دغه یو لوی مسؤلیت ته چې دی وګا ورکړي. نو د نړیوالو او د منطقوي سازمانونو او د منطقې د ځینو نورو هیوادونو د عربي هیوادونو د دې نه باید کومک وغوښتل شي، د دوی دپاره منظم کمپونه جوړ شي، لکه څرنګه چې مخکې اشاره ورته وشوله ګرمو ځایونو کې دوی وساتل شي، د دوی بایومیټریک شي او خپلو ولایتونو ته چې دوی هغلته ورته ولېږدول شي ښارګوټي ورته جوړ شي او نور په اسانۍ باندې څوک دغه لارې نه او دغه دواړو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته پرې نه ښودل شي چې لاړ شي، ځکه ورځ بیا له دغه سي مشکل سره به حاکمیت چې دی مخ کیږي. نو که دغه مسلې ته په اساسي توګه باندې کار وشي، خپل امکانات په دغه سي مسایلو کې ځینې خلک خپل ماشونه چې دی هغه کوي ورکوي و دولت ته و حکومت ته واغ بنسټونو ورګانونو ته ورکوي چې دغه سي حالت سره مرسته کوي. د هرات زلزلہ چې وایو خ بیلګه و د بهر او د داخل نمرستې ورشولې او تر یو حد پورې الته چې دی هغه حالات قابو شول. دا مسله هم کېدلی شي چې طالبان یا اوسنۍ حاکمیت چې دی په بهر کې میشت افغانانو نه هم کومک غواړي، د دې لپاره دغه سي صندوقونه جوړ شي د مرستې او د پیسې راشي او په منظمه توګه د یو پلان لمخې د دې خلکو سره کومکونه وشي د دې د ځای په ځای کولو لپاره. واقعا چې دا د ودا سي حاکمیت لپاره چې تازه رامنځته شوی دی نړیوالې په رسمیت نه پیژني خپله اقتصادي محدودیتونه لري دغه دپاره به ډېره درنه مسله وي لیکن که ښه مدیریت فکر کوم د یو لوی غم نه د یو لوی جنجال نه چې هر وخت موږ ورسره مخ یو د همدې خوږې ګوتې نیول کېږو زه فکر کوم د دې دپاره به موږ د همېشه دپاره خلاص شو یو کال دوه کال به موږ په دې کې مشکل ولرو تر څو پورې چې دا خلک ځای په ځای شي نور به موږ د ګاونډیانو دغه بهانه هم موږ ته ختم شي او بیا موږ کولای شو چې په مساوي توګه د دوی سره په معاملاتو کې په رسمیاتو کې په مسایلو کې خبرې او
و ډیره مننه ښاغلی همدرد سلامت اوسئ کور مو ودان میرمن سایمی خو ګڼې ستاسو د پای سپارښتنې هم او روح لارې څه کېدلی شي اوس خو دغه مسؤلیت لکه څنګه چې ښاغلی همدرد ویل لوی مسؤلیت دی د طالبانو حکومت ته ورلغاړې دی داسې حکومت چې تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل سوی او په کور دننه هم اقتصادي او نورې ستونزې لري
فقط همدغه لارې دي چې په نړیوال سیژن ورته خلادي وشي تر څو نړیوال سازمانه او هغه اورګانونه چې د ماجر سره کومه کوي او دغسې بېوزله خلکو سره کومه کوي د دوی لپاره کومکونه وکړي فنډ ورته ورکړي او د هغې تر څنګ زموږ خپله تاجران چې هغه بهر دي په دننه په وطن کې دي دو لاس ورته ورکړي خپل افغانان حتی څومره کولی شي کومک وکړي که لږ وي که ډېر وي او همدا رقم طالبان هم کوم اوایب چې موږ لرو مثلا د رینا کولای شي بودجه دود پر تخصیص ورکی او دود پر مثلا زین او شی ورته ځمکه ورته ورکی او ورته ورته کمپین ورته جوړ کی تر څو دود خپل د کور نو خوندان شي او د غژن کې خیر او تو ورسره د غین هغې مشکلات کمی دي چې هوا اگر مشه اتمن ټول کاروبار کوي اصل کسبګر دي کار کوي به ځانته یو مړی دی پیدا کوي
کور ودان ډیر مننه ښاغلی سعادت تاسو د پای خبرې به هم وور
سلامت اوسې ژوند دی اوسې لکه څنګه چې د همدار ته په خبرو کوټه اشاره وشو همدغه خبرو باندې نن موږ تقریبا ناستم کړو خبرې مدرلو دي او د افغانانو د بهر مشت افغانانو د کمیټو د پانه د حاکم نظام د قطر دفتر سره هم په دې باندې تقریبا هوکړه وشوه هغه هم دا خبرې تقریبا ټول تایید کړې دي همدغه وړاندیزونه تقریبا همدار ته وی دا ټول په دې خبرو کې نن یاد شوه او هغه درې مختلف اکاونټونه چې د افغانستان یونایټډ بانک پورې مربوط ده دا ما مشخص د دغه کډوال لپاره جوړه شوې ده هغه مشخص کړه او هغه چې نن به دا ټولنیز رسنوي کې هم شریکه کی نو په هغه اساس کې دا یو مرجع ته په اصطلاح د امرستې وشوي نو دوی به د هغه د هرات په شان هغه سره کې هغه ته پروژه جوړه کړه چې هغه ته یو نیم زر کورونه جوړي د دې مهاجرینو لپاره چې څوک په خپل ځمکې او جایداد کور چلري خو خطر کې نه لري بیا د همدغه تدابیر په رڼا کې به البته په وګړو مخال کې چې د فتن به مشکل وي او د فتن به دوی فقط په ګرم سیر او ولایتونو کې ساتل کیږي او شرایط به ورته برابرېږي لیکن د تر څنګ د هغوی ټینګار دا و چې تاسو کوشش وکوئ چې نړیوال سازمان باندې هم حتی خپل فیصله زیاتې کړي چې د هغوی پام راواړوئ چې هغوی په خپله د دې مرستو لړۍ فیصله
کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې د بحث همدلته پای ته رسیږي یو ځل بیا ل خپل میلمنو ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدار د ولسی جرګې له پخوانی غړي سایمی خوګیانی او د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه
نصیحتونه دی کوي راتا هاي 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 نصیحتونه دی کوي راتا کونیم غونه دی کوي راتا نصیحتونه دی کوي راتا کوي راتا اي هاي هاي اي هاي هاي فارشي ستون دي کوي راتا كونيم غغنا دي کوي راتا نصيحتنا دي کوي راتا
گلان پوڑ رے جمینا شمع لگے گی گلان پوڑ رے جمینا وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلان پوڑ رے جمینا وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جمینا شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جمینا مخ پمڑ ون کلا پٹے جی مخ پمڑ ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جمینا ظالم یار سلامی ولاڑیاما ظالم یار سلامی ولاڑیاما وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جمینا زم
مسلمانم یار می هندوز مسلمانم ور لیلو سحار دے شمع لگے گی گلان پوڑے جبینا یار می هندوز مسلمانم یار می هندوز مسلمانم ور لیلو سحار دے شمع لگے گی گلان پوڑے جبینا دیار دے پار درم سال چڑھو کبو ما دیار دے پار درم سال چڑھو کبو ما ورد لیلو ورد لیلو ورد لیلو ورد لیلو سہارے